د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. له همدې شیبې د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه پیل شوه. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه امپای ته ورسېده. د خبرونه کې به واورې چې ملګری ملتونه نن له افغانستان سره د بسپنې راټولولو یو لوی غونډه جوړوي. افغانان له نړیوالو څخه هیله کوي.
افغانانو او عام ولس ته به دوی جزا ورنکړي. د افغانستان 30 میلیونه خلک د ډېرې اوږدې جګړې نه وروسته د ډېرې ولګې او بدبختۍ سره مخامخ دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر کابل ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر سفر مهم بولي.
دواړو طرفو امیدواری ښکاره کړه چې په نږدې راتلونکي کې به د نړیوالو سره اړیکې نورې هم وغوړېږي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې لسګونو ښځو د طالبانو د اسلامي امارت په ملاتړ لاریون وکړ.
موږ خپل حقوق په اسلام کې غواړو.
د کابل خاریان بانکونو له تړل کېدو سره دې ته اندېښنه لري چې په خپل وخت د برېښنا بیلونو د نه ورکولو له امله جریمه نشي.
په دا بل میاسې جریمه راځي. دغه جریمه دې معاف کړي ځکه چې دا خلک ډېر غریب خلک دي او دوی پیسې له کومه کوي.
نن دوشنبه د وګي اسنبلې د میاشتې 22مه د میلادي سپتمبر میاشتې له دیار لسمه سره برابر ده. د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. پایل په خبرونو کوو. ملګری ملتونه هیله مند چې د جنیوا په کانفرنس کې به چنن جوړیږي له افغانستان سره د مرستې لپاره څه باندې 600 میلیون ډالر بسپنه راټول کړي. د ناتو مهمی منشی په افغانستان کې د لویدیز قدرتونو د شلو کلونو د هدفونو دفاع وکړه. د یونان صدر اعظم وایي هیواد د افغان کډوالو د احتمالي څپې د مخنیوي هڅه پیل کړې دي. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه هیله مند چې د جنیوا په کانفرنس کې به چې نن جوړیږي له افغانستان سره د مرستې لپاره څه باندې 600 میلیون ډالر بسپنه راټول کړي. له افغانستان سره د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر کابل د طالبانو له واکمنې دوه رئیس په دې هیواد کې د یو بشري بحران خبرداری ورکړل شوی دی. د اګست په 15مه وخت د طالبانو له رسیدو مخکې هم د افغانستان د نفوس نږدې نیمایي برخه یعنی 13 میلیون وګړو عاجلو بشري مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو چارواکو او مرستندوی ټولنو خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې وچکالي او د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی دی. په افغانستان کې د لویدیز پلاوی حکومت له ړنګېدو او د طالبانو د چټکې بریا په نتیجه کې له دې هیواد سره د نړیوالو د میلیاردونو ډالرو د مرستې ناڅاپي بندېدو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر پروګرامونو فشارونه لا زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش ویلي چې دا سازمان د دغو پروګرامونو د تمویل لپاره کافي مالي سرچینې نه لري. ګوتیرش د تېرې جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې آن دومره پیسې نه لري چې خپلو کارکوونکو تنخواوې ورکړي. د افغانستان لپاره د بسپنې راټولولو په نننی کانفرنس کې به د ګوتیرش په ګډون د دې سازمان جکپوري چارواکي او د سره سریب نړیوال کمیټې رئیس پیتر مورر او د غراس د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس په ګډون د لسګونو هیوادونو استازي ګډون وکړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د لویدیز قدرتونو د شلو کلونو د هدفونو دفاع وکړه. وی ویل ځینې وختونه د ترهګرۍ ګواښ مخنیوي هله کېدای شي چې په یوه هیواد کې ثبات ټینګ او پیاوړې ادارې رامنځته کړی شي. ستولتنبرګ دغه څرګندونه د جرمني له فرانکفورټر الګمانه زایتونګ ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن دوشنبه خبره شوې کړې دي. په افغانستان کې د امریکا او د ناتو تړون د نورو غړو هیوادونو شل کلن پوځي ماموریت د تیر اګست میاشتې په 1 پای ته ورسید. خو تر پای ته رسیدو دوه اونۍ مخکې ملاتړی حکومت او افغان پوځ چې نړیوالو پرې ډیره پانګونه کړې وه په کابل کې ړنګ شول او طالبان بیا واک ته ورسېدل. د امریکایي پخوانیو چارواکو په ګډون یو شمیر لورو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو انتقاد کړی او هغه له وخته مخکې او په بیړه وتل بللی دي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن ول مورس پر امریکا د سپتمبر دی ولسمې د تروریستي بریدونو د شلم تلن په مناسبت وینا کې خپل پریکړه دفاع وکړه. وی ویل چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په وژلو سره په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت مهم هدف ترلاسه شوی. بن لادن چې د دغه تروریستي بریدونو اصلي طرح بلل کېږي د 2018 کال په می میاشت کې د پاکستان په هیبت آباد کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. د کابل د نړیوال هوایي ډګر یو شمېر سرحدي پولیس بیر تخپلو دندو ته ورګرځېدلې دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې پرون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د سرحدي ځواکونه به په عادي ډول خپلو دندو ته دوام ورکوي. د ادارې دند ته د راستنو شو سرحدي سرتیرو انزورونه هم خبره کړي چې هماغه پخوانی پوزي یونیفورم اغوستي طالبان ویلي هوایي ډګر له تخنیکی پلو نړیوالو سوداګریزو الوتنو ته چمتو شوی، خو لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به په رسمي ډول د مسافر وړونکو الوتنو پر مخ پرانستل شي. په بریتانیا کې د دریو افغانیو اصل بریتانوي میرمنو د نه خوړلو اعتصاب تر اوسه هم دوام لري. د میرمنو ویل د دې لپاره دا اعتراض کړی چې د طالبانو تر ورکې لاندې د بندو پاتې شوو میرمنو غږ نړیوالو ته ورسوي. بریتانوي رسنیو د موضوع د حساسیت له پلوه د اعتصاب کوونکو میرمنو نمونه نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې دوی خپل دا اعتراض لندن کې د پارلمان مخې ته پیل کړی. د همدې رسنیو په وینا د میرمنو ویلي تر هغو خپل اعتصاب ته دوام ورکوي چې بریتانیا د افغان میرمنو د ملاتړ لپاره عملی ګام نه وي پورته کړی. د کډوالې نړیوال سازمان وایي د خوړو له نړیوال پروګرام سره په ګډه کابل او غزنی کې له 4.5 زره آلمانو کسانو سره مرسته کړې. دغه سازمان په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بیړنۍ مرسته له هغو کسانو سره وشو چې د جګړو له عمله بې ځای شوي دي. IOM او WFP د مرستو ډالري ورسره تر دې پیل کړي چې ملګرو ملتونو افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین خبرداري ورکړي. ټاکل شوی چې نن دوشنبه ملګرو ملتونو په جنیوا کې له افغانستان سره د مرستو راجلبولو په خاطر یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. د سازمان تر دې وړاندې غوښتنه کړې چې د افغانستان کنګل شوی 440 میلیون ډالر پیسې په استثنايي ډول آزاد کړي شي. د یونان صدر اعظم وایي هیواد د افغان کډوالو د احتمالي څپې د مخنیوي هڅې پیل کړي. دا څپې د هغو افغان پناه غوښتونکو خودل شوي چې د طالبانو له ولکې تیښته کړې. صدر اعظم کریاکاس میتساتاکویس پرون خبرلان ته وویل اروپایي هیوادونه باید داسې فکر ونه کړي چې د کډوالۍ په مخنیوي کې یوازې یونان بشپړ رول لوبولی شي. د ویلي یونان هغو افغانانو ته پناه نه ورکوي چې تازه خپل هیواد پریښی او د ناقانونه کډوالۍ هوډ کړی. د یونان د کډوالو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر پوله کټارې او نور موانع جوړ کړي دي. خبرونه ملازادی لړو اوریدل کې مو غوښتي وی چې دا خبرونه په تفصیل بیا هم ولولې. د ازادي لړو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي لړو ټکی اورګ یا ازادي لړو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. رازو د راپورونو سلسله ته ملګری ملتونه نن د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د لوړې کچې غونډه جوړوي. د وزیرانو په کچه دې غونډه کې به افغانستان سره د بیړنیو بشري مرستو پر لارو چارو خبري وشي. په عین حال کې د سره صلیب نړیوال کمیټې ویلي له افغانستان سره همکاري ته دوام ورکوي. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د نننۍ غونډې مشري د دې سازمان عمومي منشي انټونی ګوتریش کوي. دا غونډه چې ګډونوالې د همدې سازمان د غړو هیوادونو وزیران دي په جنوا کې د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو پیلېږي او 3 ساعته دوام کوي. غونډه کې پر دې خبرې کیږي چې د بیوازله افغانانو د لاسنیوي لپاره څنګه سملاسي مرسته وشي. تر اوسه د غونډې د څرنګوالي ډېر جزئیات نه دي خبره شوي، خو برخوال به مخامخ جنوا کې سره جرګه کیږي او د آنلاین ګډون اسانتیاوي هم پکې په پام کې نیول شوې دي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو لراتګ مخ کې نیمایي وګړو چې 13 میلیونه کیږي مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د طالبانو د راتګ پر مهال جګړو او بیزایې کېدنو دا اړتیا نوره هم ډېره کړې ده. د سازمان ویلي یوازې د همدې 2020 کال لپاره تر اوسه څه باندې 15,50,000 کسان له خپل اصلي مینو بیزایې شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له دې غونډې مخکې ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته پکار ده چې هغه شاوخوا 440 میلیونه ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کنګل کړي استثنايي آزاد کړي یا افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر پیټر ماورر ویلي د طالبانو مشرتابه ډاډ ورکړی چې افغانستان کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکولی شي. ماورر چې تیره اونۍ په درې ورځني سفر افغانستان ته تللی د سویس لی ماتین رسپانې ته ویلي سفر یې له لاسته راوړنو ډک و. ماورر په کابل، کندهار او لشکرګاه کې خپل همکارانو سره کتلی او ویلي دي افغانستان کې د پخوانیو دوه میاشتو پرتله امنیت هم ډاډمن شوی دی. نوموړي زیاته کړې له هغو عام افغانانو سره چې د خبرې کړې ورته ویلي چې د یوې اوږدې جګړې د پای ته رسیدو هیلې ورته پیدا شوې دي. ملګري ملتونه او سره صلیب کمیټه داسې مهال له افغانانو سره د مرستو په لارو چارو خبرې کوي چې طالبانو مرستندویه موسسو او ادارو ته د امنیت د ټینګښت او خوندیتوب ډاډ ورکړی دی.
ملګری ملتونه تمه کوي چې د افغانستان په اړه د جنیوا په نننۍ مرستندوی کانفرنس کې به نړیوال افغانستان سره د زیاتو مرستو ژمنې وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه کم یوه میاشت تیریږي، خو په دې هیواد کې د بشري ناورین د خطر زنګ کړنګول کیږي. علتونه څه دي؟ په دې اړه مې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خان جان الکوزي سره مرکه کړې او لومړۍ مې ترې پوښتنه کړې چې تاسو د جنیوا کانفرنس ته څومره هیله من یاست، آیا نړیوال بل افغانانو سره هغومره مرستې وکړي چې دوی ورته اړتیا لري؟
واقعت خبره دا ده چې زمونږ د افغانستان د خلکو هیله د نړیوالو نه دا ده چې افغانانو او عام ولس ته به دوی جزا ورنه کړي. د افغانستان څلوېښت میلیونه خلک د ډېرې اوږدې جګړې نه وروسته د ډېرې ولګې او بدبختۍ سره مخامخ دي. نه تنها دا چې د زمونږ خپل جایداد او زمونږ خپلې پیسې دوی په موږ باندې بندوي، دا انساني کرامت نه دی. دوی باید د زمونږ سره کومک وکړي. زمونږ هیله سبا د جنیوا د کانفرنس نه دا ده چې دوی د دنیایي اصولو له مخې نه، د بشري اصولو له مخې نه، او همدارنګه چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، د اسلامي اصولو له مخې نه د افغانستان د خلکو سره کومک وکړي. زمونږ هیله خدا ده چې دوی باید د افغانستان خلکو ته جزا ورنه کړي. افغانستان هغه افغانستان نه دی لکه شل کاله مخکې چې دلته اقتصاد ډېر رشد کړی دی. دلته امکانات په تخنیکي لحاظ موږ د دنیا سره وصل یو، موږ د جهان د ډبلیو ټی او غړي یو، موږ همدارنګه د نورو بین‌المللي سازمانونو غړیتوب لرو او تجارت هم ډېر غښتلی دی. اوس زمونږ خپلې پیسې چې زمونږ شخصي پیسې دي په بانکونو کې، هغه دوی کنګل کړي دي، تجارت څوک نشي کولی. نو زمونږ هیله خدا ده چې د افغانستان سره دنیا خدای راویش چې دا اوس یو میاشت نیولی ده د دې نه فرق راولي او کومک وکړي.
کراته وای چې د افغانستان مرکزی بانک تقریبا شاوخوا 10 میلیارډ شتمنۍ کنګل شوې ده. په دې باندې مو خبرې کړې دي د افغانستان مرکزی بانک سره چې غږیدل یاس، آیا دوی کومه هڅه پیل کړې چې دغه شتمنۍ آزاد کړي؟
بله، او موږ څو مراتب نه تنها د افغانستان بانک سره بلکې د امارات د تجارت د وزیر سره او امدارنګ د مالی د وزیر سره زموږ تجارانو زموږ سرمایدارانو و تاقونو چو ناست درلودل دا وسم زمونگا چو ما ناست در افغانستان بانک در رئیس را او پا داغا هیلیو چه دا پیسی ازادی شی زمونگا پزرهاو کانتینر چه منگا دیپازیت وار کرده ده تنزیم شپیسد هم تاویل کرده دی کمپانه و تا او آویات پیسد اپاتی دی هغا بای ترانسپر شی دا لوی مشکل منگ تا پیدا ده او دای بانی منگ خبری کرده و امدارنگا دوی سپدی خبرو لګیای وو چې دغه پیسې چې کنګل شوې دا باید د دوی حل ځلی وو چې د کنګل مخلاص شي، خصوصا د شخصي بانکونو. نو موږ ته اطمینان راکړ شوې ده دوی خپل حل ځلی کوي. زموږ مشران او تم دا خبرې کوي دي، مشران په دې باندې لګیای دي.
د سبانی کانفرنس لپاره د افغانستان دغه د اوسنی واکمنۍ د طالبانو په مشرۍ واکمنۍ څوک زیاده تاسو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې څخه هم څوک استازیتوب کوي؟ لدې مخکې هم ډیر انتقادونه پر دی چې هغه مهمه غونډه چې د افغانستان په اړه جوړیږي د افغانستان په نمائندګۍ یا په استازیتوب څوک استازیتوب نشي کولای. آیا تاسو ته بلنه درکړل شوې ده؟
نو په تاسو پاید وایو چې د دولت کارکونکو خو زمېمه د دولت موقف نه نیمه خبر چې تحریک نه څو کل تجدید جنیوا ته، اما موږ سکتوري خصوصي ته بلنه نه درا کړ شوې. سکتوري خصوصي او مستقل نهاد دی، موږ د اتیا زره تاجرانو په افغانستان کې نمائندګي کوو او هغه هر کال انتخابي راځي. موږ انتخابي بورډ لرو، رئیس لرو، اما متاسفانه مونږ ته بلنه نه راکړل شو.
ورسته پښتنه طالبانو ویل چې مونږ ډیر خوښو چې ملي سوداګرو د بیوزلو کسانو لاسنیوي کړی. ملي سوداګرو څه کړی په دغه څه کم یو میاشت کې؟
که خدا خو زمونږ انساني او اسلامي وظیفه ده چې تجار د خپل خلکو سره، هغه خلک چې مهاجر شوي دي، د خپل کورونو نه وتلي دي یا دغه داخلي جګړو په نتیجه کې زیانمن شوي دي، من کومک کو دی کې شک نشته دی، هم نغدی کومک کو، هم غذایی کومک کو، د دوی سره د اموالو د مسایلو او د تجار اسلامي مکلفیت دی. منګه شکر الحمدلله مسلمانانی او د اسلام د اصول لمخنه کوشش کو، نو کومکونه شوی دی، مګر دا وطن او دا خلک په دغه تجارانو په کومکونو باندې نکیږي چې په پخو ودرېږي. زمونږ هیله دا ده چې دنیا دلته په میلیاردونو ډالر راوړل او دا یو دم قطع شو. واقعیت وضع د خرابېدو حالت ته روانه ده، د بحران حالت ته روانه ده. دا اوس دوه میاشتو مواد به مونږ ولرو، یوه میاشت تېره شوله، وروسته زمونږ مواد نشته، د جهان سره کاملا رابطه قطع ده. په دې باندې باید فکر وشي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خان جان الکوزیو له بلې خوا د کندهار سوداګر وایي د افغانستان بانک د دوی بانکي حسابونه ژر تر ژره خلاص کړي تر څو دوی خپلو سوداګریزو چارو ته دوام ورکړي. یو شمېر سوداګرو ازادي راډیو ته وویل چې صادرات او واردات دواړه درېدلې، چې ورسره په ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم ډېرې لوړې شوي او خلک له قحطۍ سره مخامخ شوي.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیم اولیږي، نو که تاسو وس د دغه خلکو د پیسو غم و نخري، دغه میواب ټول مشتفاتی.
په دې اړه زموږ په بل خبرونه کې چې اته بجې پیلېږي تفصیلي راپور اوریدلی شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د سهار و بجیا و ولس دقیقې کیدونکو لري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه د پاکستان په دریز یول کنه خبره کړې ده. د لیکنه چې سرلیک دی پاکستان به زر په افغانستان کې په خپل بریا په خیمانه شي. کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې د مشر فیض حمید سفر ته اشاره کوي چې د لیکوال په وینا د افغانستان راتلونکو حکومت کې د طالبانو د واکمنو ډلو ترمنځ د واک په ویش کې د منځګړتیا لپاره حل ته تللې و. د ورسپانی په وینا د پاکستان د پردی ترشا واکمنو رښتیا هم خپل ستراتیژیک لاسرسی پراخ کړ. هغه څه چې د لیکوال په باور پاکستاني د هندوستان په وړاندې د ترلاسه کولو سخته هڅه کوله. لیکوال همدارنګ وايي پاکستان به د افغانستان خاوره د هند ضد وسلوالو خوندي ځالې په توګه همغه سی وکاروي لکه د طالبانو د مخکینی واک پر مهال چې کارولې و. لیکوال زیاتوي چې پاکستان همدارنګه په دې کې هم بریالی شو چې چین ته خپل ارزښت د امنیتي تضمینونکو او رابطه ټینګونکو په توګه ثابت کړي. لیکوال وایي چین په جګړه ځپلي افغانستان کې د قانونو پلټه ده او همدارنګه د میلیارډونو ډالر په ارزښت د هغه اقتصادي دهلیس په فالولو کار کوي چې د افغانستان او پاکستان څخه منځنۍ اسیا ته تیریږي. خو د فارن پالیسی د لیکنې لیکوال په وینا هغه څه چې اوس د پاکستان سیاسي نظام ته بریا ګڼل کیږي خاید پاکستانی وګړو لپاره په یو تراژیدي بدل شي. د لیکنې په باور په خپل گاوند کې د اسلامي امارت له لرلوسخه د امنیتي گزار د احتمال پاړه د اندېخنو زیاتیدونکې دلایل شته. د فارن پالیسی د لیکنې په باور په عین حال کې به حق غونه هم نور لوړ شي چې په افغانستان کې د طالبانو په تقلید په پاکستان کې هم د شرعي نظام د نفاذ اوختنه کوي. طالبانو په افغانستان کې واک ته رسیدو سره سم څو ځلې بیا هم ټینګار کړی چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو سیمې او یا نړۍ د هیوادونو پر ضد وکاروي. سنډي ټایمز ورسپانې بیا په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو یوې ډلې په تیرو درې اونیو کې د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ ضد افسرانو لږ تر لږه څلور تنه تعقیب کړي او وژلې دي. ورسپانې په وینا په یوه وژنه کې د وژل شوي افسر تر قتل مخکې د قربانۍ د لاس ټول نوکان ایستل شوي دي. ورسپانه وایي څلور واړه وژل شوي د افغانستان د ملي امنیت د 01001 قطو افسران وو چې د برېټانوي او امریکایي ځواکونو روزنه ورکړي او دنده یې د طالبانو نیول او له هغوی څخه د بوختنو او ګیرویګنو کول و. طالبانو چې د کابل او نورو ولایتونو تر نیولو وروسته خپلو ټولو مخالفانو ته د عمومي بخښنې اعلان کړی. د سنډي ټایمز د راپور پاړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې په ټولنیزو رسنیو د وژنو او زورونو د هغو ویډیوګانو او راپورونو پاړه چې طالبانو ته منسوب شوی ویلی چې د طالبانو پالیسی د غچ اخیستنو پالیسی نه ده او دا ډول پیښی د شخصي دښمنیو پایله بللی چې په وینا یې څیړنې او پلټنې کوي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی افغانستان ته د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. نوموړی پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی و او د طالبانو د حکومت له مشر محمد حسن اخوان او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل. تفصیل د اسدالدین په راپور کې.
د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د قطر د بهرنۍ چارو وزیر د دوی د حکومت له مشر سره په دوه اړخیزو اړیکو او د دې اړیکو په پراخولو خبرې وکړې. متقی پرون ماخام رسنیو ته د محمد بن عبدالرحمن ال ثانی او د طالبانو د حکومت د مشر محمد حسن اخوند د ملاقات جزئیات داسې څرګند کړل.
په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او د نړیوالو د غبرګونو د چلن پر اړه باندې هم خبری وسوی او دوالو طرفو امیدواری ښکاره کړه چې په نزیر راتلونکي کې به نړیوالو سره اړیکې نورې هم وغوړېږي او خصوصا د قطر هیواد به د افغانستان سره دوامدار دوستانه اړیکې ساتي. خلاصه دا چې دا یو ښه سفر او یو ښه مجلس و.
متقی وایي د لیدو کتو کې طالبانو د کابل هوایي ډګر د بیا فعالولو په برخه کې د قطر د تخنیکی همکارۍ ستاینه وکړه. د په وینا د قطر د چارواکي ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به همکاریو ته دوام ورکوي. لکه چې طالبانو په افغانستان کې نوې حکومت اعلان کړی نو د قطر د بهرنۍ چارو وزیر لومړنۍ لوړپوړی بهرنۍ چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی هم دا د لوړپوړي بهرنۍ چارواکي لومړنۍ سفر یاد کړی او ویلي دي طالبانو ته د حکومت مبارکي هم ورکړې ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې د دې ملاقات پر مهال د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد او د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم حاضر وو. قطر د سیمې هغه هیواد دی چې ویل کیږي پر طالبانو ډیر سیاسي نفوذ لري. دا هیواد له تیرو څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه هم دی او طالبانو هم دې هیواد کې له امریکا سره تړون لاسلیک کړ او بین الافغاني خبرې پر مخ بیولې. محمد بن عبدالرحمن ال ثانی کابل کې د پخوانی دولت د مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره هم لیدو کاته کړي. عبدالله عبدالله پر خپل ټویټر پانه لیکلي دواړو لورو له افغانستان سره د قطر پر همکاري خبرې کړي او د یو پراخ بنسټ نظام پر جوړېدو یې نظرونه سره تبادله کړي. قطر له افغانستانه د امریکایي اتباعو او د هغوی د افغان کارکونکو د تخلیه په عملیاتو کې هم مهمه ونډه درلوده. د دې عملیاتو پر مهال چې دوه اونۍ دوام وکړ شاوخوا 1340 کسان د کابل هوایي ډګر له لارې بهر ولېږدول شول.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې لسګونو ښځو د طالبانو د اسلامي امارت په ملاتړ لاریون وکړ. دغو ښځو همداشان له طالب چارواکو وغوښتل چې د اسلام په چوکاټ کې ورته د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړي.
دا په جلال آباد ښار کې د هغو لسګونو ښځو غږ دی چې د یک شنبه په ورځ په دغه ښار کې راټول شوی وي او د اسلام په چوکاټ کې د خپلو حقونو د غوښتنو ترڅنګ د طالبانو د اسلامي امارت د ملاتړ په پار شعارونه ورکول. دوی له طالبانو وغوښتل چې افغان میرمنو ته د اسلام په چوکاټ کې د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړي.
زه مسکا نگاهار ولایت دی او تنوسیدونکې ما چې په اسلامي چوکاټ کې خپل حقوق ترلاسه کوم. زمونږه اسلامي حقوق او ټولنی هغه کوم حقوق چې دی هغه کلتوري حقوق دی هغه موږ ترلاسه شي تر دې چې موږ په خپل ژوند کې د خپل حقوق څخه به برخه نشو.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې لسګونه دغه میرمنو د طالبانو د اسلامي امارت په پلاوي ویناوي وکړلې او هغه میرمنې وغندلې چې څورزی وړاندې د کابل په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت پر ضد لاریونو نه کړی وو.
کومه مظاهره چې په کابل کې شوې دي هغه د دې بار شوې دي چې هغه هغه په خاني خپل لندغرتوب خپل فساد چې کوم حق ورته په خاور کړی شوی او الته هغه ډیر فساد جوړ کړو. نو مونږه د هغه مظاهرو ملاتړ مونږ نه کوو. مونږ نن د هغه جواب به و چې مونږ هغه خلک نه یو. مونږ د هغه ملاتړ نه کوو او مونږ هغه شې نه غواړو. مونږ خپل حقوق په اسلام کې غواړو.
لاریون کوونکو خزو په یو پریکړه لیک کې د اسلامي امارت لوري د میرمنو لپاره د زده کړو په برخه کې له جوړې شوې پالیسۍ ملاتړ وکړ او همې له طالبانو وغوښتل چې د شته نظام پر ضد د لاریونونو اجازه ورنه کړي.
ازادي رادیو د کابل خاریان د بانکونو له تړل کېدو سره دې ته اندېښنه لري چې په خپل وخت د برېښنا بیلونو د نه ورکولو له امله جریمنه شي. د برېښنا پیرودونکي وایي په دې اړه باید مسؤل چارواکي خپل دریز روښانه کړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان برېښنا شرکت له خپلو پیرودونکو غوښتنه کړې چې په خپل وخت د برېښنا بل تحویل کړي، خو په بانکونو کې تر دې دمه د کار ته زمینه نه ده برابره شوې. د برېښنا شرکت ویلي که خلک په خپل وخت د برېښنا بل تحویل نه کړي، دوی به یې جریمه کړي. د کابل ښار اوسیدونکی الیاس وایي،
د برېښنا بلونه دی ورکړی، یو میاشت کېږي بانکونه تړلی دي. له دې سربېره اقتصاد خراب دی، پیسې نشته. له بده مرغه چې د برېښنا شرکت جریمه هم لوړه شوې. له طالبانو غواړو چې بانکونه خلاص کړي او جریمې باید خلکو ته معاف شي.
په پروان ولایت کې د برېښنا بل پیرودونکی سهراب وایي، د کار نشتون او د دفترونو تړل کېدو له امله نشي کولی د برېښنا لګښت ورکړي، او شته پیسې په بانک کې بندې دي.
مشکلات بانک بسیار زیات شوی
دی. د بانک او برېښنا ستونزې ډېرې زیاتې شوې. پیسې نشته چې د برېښنا بل ورکړو. فقر ډېر زیات شوی دی. نه پوهېږم له دې ژوند سره څه وکړو. ټول وږي دي. یو بل ته قرض هم نه ورکوي، ځکه شرایط خراب دي. د شپې او ورځې ډوډۍ نشته. اوس حیران یو چې د برېښنا بل پیسې له کومه ورکړو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هارون بیا وایي چې د برېښنا بل راغلی، خو تر اوسه یې نه دی تحویل کړی.
هماراتو د حکومت څخه مونږ دا هیله کوو چې زر تر زره دغه بانکونه خلاص کړي او د خلکو په مشکلاتو ته رسیدګي وسی، ځکه چې د افغانستان خلک ډیر بیچاره او ډیر مظلوم خلک دي. چې دغه بانکونه خلاص کړي او دغه جریمه سي راضي، یا په دا بل میاسې جریمه راضي، دغه جریمه دې معاف کړي، ځکه چې دا خلک ډیر غریب خلک دي او ډیر ناچاره دي. دوی پیسې له کومه کړي؟
د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې به د برېښنا پیرودونکو خپل د برېښنا بلونه د بانکونو له لارې په خپل وخت تحویلول، خو اوس چې ډیری بانکونه تړلي او خدمتونه محدود شوي دي، دا چاره هم له ستونزو سره مخ شوې ده.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ملګري ملتونه هیله مند چې د جنیوا په کانفرنس کې به چې نن جوړیږي له افغانستان سره د مرستې لپاره څه باندې 600 میلیون ډالر بسپنه راټول کړي. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ په افغانستان کې د لویدیځ قدرتونو د 20 کلونو د هدفونو دفاع وکړه. ویل ځینې وختونه د ترهګرۍ ګواښ مخنیوی اله کېدای شي چې په یو هیواد کې ثبات ټینګ او پیاوړی ادارې رامنځته کړی شي. د کابل نړیوال هوایي ډګر یو شمېر سرحدي پولیس بېرته خپلو دندو ته ور وګرځېدل. د کډوال نړیوال سازمان وایي د خړولو نړیوال پروګرام سره په ګډه کابل او غزنی کې له 4.5 زره کسانو سره مرسته کړې. د یونان صدر اعظم وایي هیواد د افغان کډوالو د احتمالي څپې د مخنیوي هڅې پیل کړې دي.
د ژوند رنګونه
زه وسیم الله د دم کلی اوسیدونکی د مرکز او کار قسم نه دا لاسګار د کراچۍ باندې مزدوري کوم.
څومره وخت کې د مزدوري کې؟
ما تقریبا کوټوالی نه په هم مزدوري پسې وس راوته بازار ته، او تقریبا اته کال زما وشو، اته نهه کال وشو زه بس مزدوري کوم دې بازار.
نور مکتب شی ویلې وې کنه؟
مکتب نه تمه پورې ویلې دې، بس غریب غربت د وجه نه اوس مکتب دا دوه درې کاله کېږي پرېښی مې نیم تلی مکتب.
او کور کې څو کسان استه؟
کور کې بس اته کسان فامیل.
نور څوک د مزدوري کاروبار شته کنه؟ دا یوازې ته یې؟
زما نور یو روم بل دی کوټه ده، بس زه مشر یم کور کې، بس ټول مشر زما یو پلان مې د سپین ګیره هغه کار قسم نشي کولی ټول کور زه ساتم، مسئولیت ټول زما په غاړه ده.
د ورځې به تقریبا 100 روپۍ پیدا کړي؟
ورځ دا مخکې به ډېرې کېدې، کاردار ټیم کې 400-450 اوس دا افغانۍ دي، او سل شل یا سل دېرش بازارونه بهخي خراب شوي دي.
کار کېږي ګزاره د کور
اسنم کېږي؟ خو الله تم ځان سپار دی، بس ګزاره کوو روانه کړم.
سبق سره شوق لري؟ غواړي سبق وي؟
والے نہ لرو سبق سے شوق لرو خو بس کور را بغال دے غریبی دا بس دا غریبی دا وجہ نہ منگا اس نش کول تعلیم تم خ گوزہ کج ہل تم غریبی دا بل تعلیم چھے دا دا یو مالدار دو وس لرن کے خلق کار دے چھا دا کی تو چھ سری تا کور اور بغال یو دا کور ټول مسئولیت ور بغال نو بس تعلیم کی سب تعلیم تا وقت ور
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي. خل ازادي رادیو سره اوسې زم خبرونه نوې پیل شوې د افغانستان په وخت د ماخام تر وو بجو دوام کوي. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه واړم په بل خبرونه کې به بیا ستاسو خدمت ته حاضر شم په تو بجو. خو دا بل نیم ساعت خبري